درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په کابل کې کډر منو فرض زكون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول کډر منو خوښ زكون کې براتره او جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پته نه رڼو ګللې زكون کول که څنګه چې مرسته تاسو د نن ورځې درسي مضمون او ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه لمن نیم چې تاسو ټول کډر منو زكون کې د لستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ژوکل لیست کون کو سمور استاسو د نن ورځې د لوست په کې تاسو ته مخې تاسو ټول کډر منځ کون کو نه هیل لرم مخې لدین چې تاسو لوست په سی تاسو ټول کډر منځ کون کې به له خپل زنا سره خپل دوم ټول کې جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له زنا سره نوٹ کړئ ژوکل لیست کون کو سمور استاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او ورونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو هم چې نن ورځ کون کو د تاب صفحاله نوشته مینه پیل به تر شپږ دیش می سپې پرې درنو قدر منو زكون کوس مرسته سودنن مزه درسي اهداف يا ما موضوعګان چنن مز به مر تاسو په حق لبش پر معلومات تر لاسه کړو عبارت دی له لومړی د افغانستان اقلیم دویم دشتي اقلیم دریم غرنۍ اقلیم څلورم مدیترنۍ اقلیم پنځم د مونسون اقلیم شپږم ستفي يا هم شلورونکي اقلیم اووم غرنۍ یعنی الفي يا هم تندرا اقلیم اتم غرونه لومړی هندوکش غر دی دویم د بابا غر او دریم سپین غر دا هغه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات پلولو او په حق له به مکمل معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کډر منو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم درنو زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کوو درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې د پخپل د لایتنی ریشې لري چې د پخپل د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي یعنی د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بیلابیلو برخو کې توپیر کوي او له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی پخپل په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بیلابیلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته یعنی په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بیلابیلې ځانګړنې لري افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبيعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی یعنی شپږ اقلیمي سیمې لري یعنی شپږ ډول اقلیمونه په کښې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځانګړنو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې تر منځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي یعنی د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي همچنان درنو زده کوونکو دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنۍ اقلیم دی چې دغه غرنۍ اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنۍ سوړ اقلیم سبب ګرځي دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هر زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي که چېرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنۍ سیمو ته ځو نو د سړې هوا سره اتمنځو ری مخامخ کیږو همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم مدیترانه اقلیم دی لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کرشي مابینس کې موجودی وي او دلمر رنگ وي ور باندې دوه ځلې وریدیږي، یعنی په جدي او سرطان کرشي باندې دلمر رنگ یو ځلې وریدیږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوه په مابینس کې وجود ولري پر هغه سیمو چې دلمر رنگ دوه ځلې برابرېږي د مدیترانی اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي. چې زموږ په هیواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې وریږي، یعنی یخ اقلیم نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړي، زنغوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپی یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي. او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي، چې دا د نامه څخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. نو خو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي، او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سرو کال واوی او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشناسي واوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، وسپنه، سرب او مس پیدا کېږي، چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ د ګران هیواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش ښار دی چې د هندوکش ښار د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلې دي او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیول، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی پخپله درنو زده کوونکو ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د خاوک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,250 متره لوړوالی لري او همچنان ختیځ هندوکش دی پخپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش دی د هاوک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده پخپله 3,400 متره لوړوالی لري او بله څوکه چې ده پخپله د شبهر کندو ده چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو دوم چې دی پخپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځ پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورو شکل سره او په شمالي او سویلي نمونه کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د لوست په اخرنۍ برخه کې سپین غر په حق ولولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ازمړ ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې د شمالي او سویلي لمنې په طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو ځکهونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي د ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسي وو اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه سره به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام از من پنځم لوسته خیله من دیم چې تاسو ټول خواجه کول لیس کون کی برات رو غجو رو صحت مند او سیجه د صحت چمه بم بتن می قدر من زکون کو سمر تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فات دین او مذهب حق له صفه شی کتاب صفه له درو دیشمه نه پیل به تر اته دیشمه سپری. همدارنګه زموږ استاذ درن ورځي درسي اهداف عبارت دي له لومړی د اروپا د دین او مذهب په هکله څه پوهیږي، دویم د اروپا د اقتصادي جغرافیه په هکله څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د دین او مذهب په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د توکم په هکله معلومات ترلاسه کړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته له آسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلی سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایانو څخه پرته، نو ټول شمېر کسان چې دي د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د دې برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري، چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای، د اوسېدلو ځای چې دی په خپل د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده، هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی په خپل یو المانۍ هم جرمنۍ پوه دی، چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه په خپل د لوی فا په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی هم د دوی رهبر چې دی، هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د دې په لښوونه باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، نمارک، انګلستان، هایلند او اتریشي هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمیر کسان د دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د عیسوي دین د رشید د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادېږي چې دا مذهب په خپل د اروپا غري و چې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان پر دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلا او د نژاد زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دي د دې ته ارزښت ورکوي او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا له یو وچه کې د عیسوي دین یا هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې تر څنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمې کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بوده وسیم که ده اسلام مقدس دین بانی مشرب دی او هم دارنگه پا دیگی وادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی ده اسلام مقدس دین پا وسط جوش نوید او دیده تر سنگ ده اروپا لوی وچی پا زیاد شمیر نور برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاد کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالیده چی مخی مرابتاس بول وستال ایسیوی دین پر دروی برخوانی ویشل سویدی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانات دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي. د پروتستانات مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانات دین لپاره رابللي وه. نو خوش او ګلالۍ زده کوونکو، در لیدم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لویې وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو برازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه په کښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي خوږو زده کوونکو، کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې تر څنګ ګلالۍ او قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنې د اروپا د لویې وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري په کښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټوله اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دوست یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې خپل خوراکي توکي جوړوي. خو د هایلند هیواد چې به دې تر نوز د کون کو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لوی وچ یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دې خپل کورنی اړتیاوې د خپل کرنیزو حاصلاتو هم شنه د مالداري څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرني هیوادونو ته استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچې کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګ رنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی. او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي، چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبانو نیول د اروپا یو مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق ولوستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د پښتنو د خپل ځان سره نوٹ کوی، او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوی. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسیږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ دریم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دلا په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر من اقول علی سکون کو زای پرشنا غم خار تاس ټول ته شرف واس ما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون پنځه بلوست هله د چې تاس ټول قدر من اقول علی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بو پتن ترنو سکون کو تاس زم راستا سو د نن ورځې جغرافیه مضمون نه هم ټول کی پنځه بلوست نه هله د چې تاس ټول قدر من سکون کو باید تیر ورځې لسته په پراو د کی ډول سره ذکر او سری او نو لسته پرامر کی ولري قدر منو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست چې دی په لومړني فصل کې د افریقا د لوی وچې د قانونو او صنایعو په هکله دي. لکه څنګه چې په تېر لوست کې مو تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ مو تاسو د افریقا د لوی وچې د توکم، نژاد او ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. نن ورځ به مو تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د قانونو او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ مو تاسو به نن ورځ په لوست کې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژ او کلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې مو تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانونو او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې مو تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچې